د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځې څلور بجې شوي. په دې غړي کې اوري د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي د کابل سفر په پاکستان کې ورکل شوي کسانو خپلوان څه څرګندونه کوي. همدغه راز په سواد کې یو تعلیمي سیمینار او په وروستۍ نیمای کې ورځ خبرونه ټولنه او سغدریزي اهم لرو. خو لومړی ورځو ګولیا ستاسو چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر دی. په کابل کې په نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له هیواده د درې ویشتو برطانوي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر ورکړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوہ د کابل په سفر دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې نوموړی به په کابل کې خپل افغان سیال حنیف اتمر ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقاتونه کوي. خبر زیاتوي چې ناصر خان جنجوہ په کابل ته دا سفر د حنیف اتمر په خصوصي بلنه کوي. د کابل او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه د دوه اړخیزه اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړي توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې د نوښت سره همکاري کول دي. د پاکستان ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په دې وروستو کې افغان ولسمشر د طالبانو سیاسي حیثیت منلو خبره کړې وه او پاکستان د دې ګام هرکلی کړی و او په دې لړ کې د مرستو وړاندیز هم ورکړی و. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پیښور پرېس کلب مخې ته راغون شوي ول او له حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو خلاف شوي اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې شامل یو ګډونوال وی بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره روانه ده. تر دې مخکې په مالکان بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې وې. تیرونی د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد راپور درج کړی و. د پولیسو چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چار وزارت ته د انټرپول له لارې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت چې د پخوانی فوجي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد له ملک سره د غداري د مقدمې اوریدنه کوي. تیر ورځ یاد وزارت ته حکم ورکړ چې د پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت دی معطل کړي او د هغه جایدادونه دي هم ضبط کړل شي. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی. هغه د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت ته ویلي و چې علاج او له خپل مور د ملاویدو لپاره سوروزو لپاره له ملک بهر زی او عدالت چکل حکم ورکړي نو هغه برستون شي. خو تیر سو کلونه یاد عدالت پرویز مشرف ته د حاضرېدو حکم ورکوي خو هغه عدالت ته نه حاضرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب په لاهور ښار کې رایوند سره نږدې شوي برید غندلې دي. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په رایوند کې په برید کې د پنځو پولیسو والاو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. تیره ورځ په خپل خبر شوی یو بیان کې انټونیو ګوتارش ویل چې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورونی سره خواخوږي څرګندوي او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمهوار دي زر تر زره ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. بیان کې راغلي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالې ذمهوارۍ ته په کتو سره ملګري ملتونو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستانی هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی نن مشال اړو ته ویل چې یاد حمله د یو کروله موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د حملې هدف په سیمه کې د یوې بهرنۍ کمپنۍ کارمندان ول. د حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تاسو د مشال اړو خبرونه اورئ. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخوانی جاسوسانو باندې د عصابي برید په اړه درویش برطانوي ډیپلوماټان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې ده. د برتانیې ډیپلوماټانو ته یو ونی وخت ورکړل شوی چې روسي وزي د بارونو چارو وزارت د مارچ په 18مه په یو بیان کې ویلي دي چې په روس کې د برتانیې برټش کونسل د تړلو او په سن پیټرزبرګ کې د برتانیې کونسلګری د بیا پرانستلو لپاره تړون هم له بیرته اخستل شوی. روس دا ګام له هغې وروسته اخیستی چې برتانیې درویش روسي ډیپلوماټانو ته امر ورکړ چې له هېواده یې وزي. برتانیې تور پورې کړی وو چې په دغه هېواد کې د روسي پخواني جاسوس او د هغه لور ته روسي ایجنټانو زهر ورکړی وو. د روس د بارونو چارو وزارت د مارچ په 18مه په ماسکو کې د برتانیې سفیر وربرلی وو او د روس د تازه اقدام په اړه خبر ورکړی وو. پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې برید کوونکي فلسطینی زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت دا پیښه یو ترهګریز عمل بللی دي. د اسرائیل د داخلي استخباراتو ویل دي چې برید کوونکي فلسطینی په یو اسرائیلي جیل کې بندي پاتې شوی وو او تیر کال خوشې شوی وو. او وروسته خبر تاسو لپاره د پاکستان د سوپر لیگ سیالو درکو. د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پیخور زلمی لاهور قلندرز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. لاهور قلندرز بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سر 102 یا منډې وکړي. پیخور زلمی لوبډلې ټاکل شوی هدف په 300 اورونو کې د درې لوبغاړو په سر پوره کړ. په دوه ملوبه کې بیا کراچي کینګز له اسلام آباد یونایټډ څخه بازي په 2 وکټو وګټله. په ټورنمنټ کې نن د آرام ورځ ده او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل شي ګولې ازمن نکول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورې نن د پاکستان د کمی سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا د کابل په سفر دی. یو کارپور دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ د قسمه تګ را تک پړوای
نو زما دا خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان کې اخر دوی مجبوره کړي طالبان چې دوی د ډایلاګ سیبر ته راشي.
او په پاکستان کې د ورکل شو کسانو خپلوان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ څخه یې ډیر امیدونه دي.
دا دینه زموږ ډیر امیدونه دي. دای چې کوم کار وکړو موږ د دې ډیره شکریا ادا کوو. خو دا دینه ان شاء الله زموږ توقع ده چې زموږ د امیدونو به ان شاء الله ته رنگ راوړي.
او په سواد کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ د نږدې کتو پر یو بل د پوهاوي پر موضوع خبري شوې.
نن موږ وکړو چې سټوډنټس او ټیچرز کې بشمیره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبا سره تعلق نه ساتل غواړي.
او د دې اونې په ټولنه او سغدریزي خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه تر کومه کچا سغدریزه ده یا سغدریزي ته مایل ده. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لاډیو سره اوسئ. مشال لړیو ته غوږیسته او سمو د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د کمی سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا نن د کابل په سفر دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په ځانګړي بلنه کابل ته ورغلی. نوموړی به له لوړپوړو افغان چارواکو سره په دوړخیز اړیکو او سیمه ییزو حالاتو خبرې وکړي. تفصیل له ملیحه امیرزاده ورو.
د پاکستان د قومي سلامتی سلاکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې پرستو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې وي. خو په تیرو دوو اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې هلې ځلې تر سترګو کیږي. پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندې سرکلی وکړ او وی ویل چې په دې لړکی خپل مرسته کولی شي. د اسلام آباد سټریټیجیک انسټیټیوټ یو څېړونکي میراج الحمید ناصری د ناصر جنجوا کابل ته سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلو د حل کولو په لړ کې یو ښه پیشرفت بولي او وایي چې ښه نتیجې به مخې ته راشي.
افغانستان طرف چې کوم الزام دی وایي دا چې افغانستان کې طالبان سپورټ کول چې کوم د پاکستان طرف ده په دې باندې اکثر مسایل جوړیږي. خو څومره چې تګ را تک د دوی په خپل منځ کې وي نو د تګ را تک باندې هغه بد اعتمادي کمه شي، یو بل باندې الزام تراشي کمه شي. او اوس چې کوم دا ننني تک چې کوم د ناصر جنجوا دی نو زما په خیال خدا ده چې چونکې هغه کابل پیس پروسس چې شوی وو او هغې نه مخکې په پاکستان کې هم د هغې حوالې سره هغه امریکن چې کوم افیشل راغلی وه په دې باندې خبرې شوې وې. نو زما داسې خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې طالبان پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان خپل طرفه کوم اثر رسوخ استعمال کړي چې اخر دوی مجبوره کی طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن په دې نظر دی چې دغه سفر خو نتیجې به هغه وخت تر سترګو شي چې په افغانستان کې د وسلوال یاغیتوب لمنځړلو په لړ کې جدي ګامونه پورته شي او همکاري وشي. نوموړی وایي د امریکا لخوا پر پاکستان وروستی فشار یو مهمه وجه ده چې اسلام آباد اوس له کابل سره د اړیکو د رغولو لپاره ګامونه پورته کوي او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته سفر هم د دغه کړې برخه ده.
پاکستان فشار دے تاسو افغانستان کوشش نارمل کی امریکہ دا نوی ایجنڈا دا افغانستان پاکستان پائی کے دغنی گڑ نہیں دا ایجنڈا بہت کامیاب نہیں سی وہ پاکستان مانے فشار ڈھیر دے تاسو
د کابل او اسلام آباد چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه دواړخیزو اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړي توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې له نوښت سره همکاري کول دي. پاکستان په وار وار ویلي دي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. د کابل د سفر پر مهال به ناصر جنجوا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ملاقاتونه کوي چې د سولې پروسې، دواړخیزو تعلقاتو او سیمه ییز امنیت باندې به خبرې کوي. د تیرې میاشت په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که طالبان جنگ پریږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا د وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لړیو ته غوږ استوردونکو، په پاکستان کې د ورکل شو کسانو خپلوان وایي د پښتنو ژغورنې غورزنګ دوی هیلمن کړی دي. دوی وایي د خپلو کورونو د کورنیو د لادرکه وګړو په اړه یې د یاد غورزنګ له مشرتابه سره معلومات شریک کړي دي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د پښتنو ژغورنې غورزنګ به هغه وخت بریالی شي چې د ملک سیاسي ګوندونه یې ملاتړ وکړي. تفصیل له بوریوال کاکړه ورو.
د وزیرستان یو اوسیدونکی حضرت جمال مشال رډیو ته وویل د حضرت علي په نامه وراره لا تیر درو کالو راځي ورک دی. د وویل په اسلام آباد کې لا درکسوي حضرت علي شاوخوا شل کلن وو، ژریوا او خبرې نه سوې کولای. حضرت جمال وویل د پښتون ژغورنې غورزنګ ډیر ښه کار پیل کړی دی او دوی ملګری دي.
مونږ یاد خلک سره شریکی دي چې دا خدا چې مونږ نه خپل ورکا شوی دا کنه خپل کاس کو به خامخا غوړي دا خواهش خو لري چې دا مونږ خپل وراره ملاو شو لای دا आवाज کو مونږ بار بار کوي او لکه دا پتر لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکو فاروق خان وویل د عمر دراز په نامه شاو خواتل وشت کلن وروریا ل 2012 کال راځي ورکدي. د ویل هلمندي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د خپل ورور د انتظار سخت ورځي پای ته ورسوي.
دا دینه زموږ ډیرو مې دونه دي دای چې کوم کار وکړو موږ د دای ډیره شکریا ادا کاو کنه. دا دینه ان شاء الله زموږ ته وکړو د زموږ د امیدونو به ان شاء الله سره رنگ راوړي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو نصر الله مشال رادیو ته وویل د جاویدین په نامه خوریایا په 2009 کال کې هورک سوی وو او هغه وخت یې عمر شاوخوا 14 کال وو. نصر الله وویل له منظور پښتون یا یوازینی غشتنه داده چې د دوی د کورنۍ غړی کمړوي او کژوندۍ خوچی را پیدا کړي.
مونږه غنن دا هیله لرو چې بس دا زمونږ کار دی، دا چې زمونږ غوښی نو زه به ډېر من نه چې یو طرف ته شي، صرف مونږ ته چې ووایي چې یاره دا مړ دی دا هلک، نو مونږ به اوم هم زړه صبر شي، دا مړ دی مونږ مرو هغه به مړ شوي، او باید که چېرته بندیوان وي چېرته وي باید چې مونږ ته میلاو شي، ده ته څه سزا وي هغه دې هم ورکړلی شي، او چې مونږ ته باید میلاو خو شي، یا دا صرف دا پته ولګي چې دلته دی بیا هم صحیح ده.
د کلاسیفلا اوسیدونکي عبدالقادر وویل د دوی د کورنۍ یو شاوخوا 19 کلن غړی ولی محمد له تیرو 4 کالو راهیسې ورک دی. د ویل له پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې خپله مسله شریکه کړې ده، او هیله لري چې هغوی به د نورو ورکو کسانو په څیر د دوی د کور غړی هم راپیدا کړي.
نو ډېره ښه کوي ده چې پښتانه به را پاکېږي، او دا کوشش په کې دا لیدلې په کې، او د ډېر تحریک سره ډېر خلک را خلاص کړي هم دي، ډېر خلک خپل کورو ته راغلي دي.
د سوات لمبرو بیبي وویل شپږ کاله وسو چې زوی او زومي ورک دي، او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ په ډاډګرنه خوشاله او هیله مند دي.
مونږ دواګانې کوو نو هغو هلته م راکړل وي، مونږ کوشش کوو که نه زمونږ له لږ ته خوشحاله شولی نو دغه امید وشته که نه چې الله پاک به رحم وکړي.
خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ به د ورکو کسانو لپاره پیدا کولو او خوشی کولو کې هغه وخت بریالی سي چې د ملک سیاسي ګوندونه تر شا ودرېږي. د ورکو کسانو مسلې ځکه تر اوسه د یو لسی مسلې بڼه نه ده اخیستې چې ولس سیاسي شعور نه لري، هغوی په بشري حقونو نه دي خبر، او ورک کسان د بشري حقونو یو مسله ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په اسلام آباد کې د دوی له پرله تراهیسې شاوخوا 2500 ورک کړل سوي کسان خپل کورونو ته راستانه سوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته غوږی سرودون خو د پاکستان یو ځانګړي عدالت حکومت ته امر کړی چې د پخواني پوځي واکمنو پرویز مشرف پاسپورټ او شناختی کارت دې معطل کړي. د پریکړه پر پرویز مشرف د غداری مقدمې اوریدونکو ځانګړي عدالت کړی. دا پرویز مشرف دا وخت په ظاهره د علاج لپاره په متحده عربي اماراتو کې دی. اوس پښتنه دا چې دا ګام به پر نوموړي څه اغیز ولري او که څنګه په دې راپور کې ورو. د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدونکو ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ته وویل چې د هغه پاسپورت او شناختی کارت دې معطل کړي. د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټیس یحیی اپریدی کوي، او په نورو ججانو کې یې د لاهور های کورټ چیف جسټیس یاور علی او د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس طاهر صفدر شامل دي. دې عدالت د یادې مقدمې تیره اوریدنه د مارچ پر 8 کړې وه، خو دا امر یې 8 ورځې پس یعنی د مارچ پر 14 خپور کړ. یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي. د قانوني چارو کارپو ایډوکیټ شهاب خټک وایي د تنخ کاری چې د پرویز مشرف پر ضد دې څه وشي. د په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پر ضد په غداري مقدمه کې د څه کولو اراده وي، نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
افسوس خبره دا ده چې که یو عام وګړی یو جرم وکړي نو هغه ته د بهر تلو اجازه بالکل نشي ملاوېدای، او خصوصا په داسې شکل کې چې کله دا خطر وي چې هغه به مفرور شي، یعنی بیا به عدالت ته نه پیش کیږي. مشرف په سپینه ورځ باندې چې زه جرمونو کې ککړ وو، او هغه د اعلی عدلیې په اجازت سره بهر لاړو، او ټول په دې پوه وو چې دا بهر تلل نه دي بلکې دا عدالتونو نه به ځای پټ شي او بیا به نه راځي، نه به پیش کیږي. نو په دې کې بیا دی هسې د خلکو د غلطولو دپاره کله یو آرډر کوي کله بل آرډر کوي، خو داسې غټ خلک او داسې د قانون نه دا بالاتر خلک چې دي د هغې خلاف نه مخکې دلته څه کاروایي کېده او نه آینده داسې ښکاري چې څه کاروایي به وشي.
کچری د پاکستان حکومت د پرویز مشرف په پاسپورټ معطل کړي، نو له هغې وروسته به نوموړی نور هیوادونو ته سفر نشي کولی. ایډوکیټ شهاب خټک وایي نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څیر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
یو داسې خلک چې لکه مشرف څنګه کسته هغه بل پاسپورٹ هم جوړولای شي، هغه کیدای شي د دې مخ کې نور پاسپورٹونه جوړ کړی وي، او هر قسم جالسازی کیږي دا کیږي، نو دا څه طریقہ یا خبره نه ده. اصلي خبره دا و چې کدا دا ملزمو په مختلف جرمونو کې دته د بهر فلو اجازه ولې ورکړای شو، یعنی دا څه مرزم د نو خوله چې هغه هغه د پاره د بهر د تلو ضرورت دی.
عدالت د یادې مقدمې راتلونکي اورېدنه د مارچ پر 28 اعلان کړی ده، او د پرویز مشرف او د وکیل اختر شاه د غوښتنې په جواب کې ویلي چې که پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سکیورټي غواړي، نو د پاکستان د کورو چارو وزارت نه رسمي غوښتنه وکړي. د پاکستان پر پوځي واکمنو پرویز مشرف له 2013 کال راهیسې له ملک سره د غداري مقدمه روانه ده، چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د پاکستان د آئین معطل کولو په خبرګون کې پرې درج شوې و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استردونکو، زو سواد ته په سواد کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ د نزدېکته او پر یو بل د پوهاوي پر موضوع خبر شوې دي. دا غونډه د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته ځینو زده کوونکو مشال رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې زغم او برداشت په اړه زده کړه کړي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريالانو کوي.
سواد سیدو شریف په دودیا حل کې د پیښور سره تعلق لرونکو استادانو او پوهانو حل کې موجود په سلګونو زده کوونکو او استادانو ته وویل چې د زده کړو یو مقصد دا هم دی چې انساني رویو کې بدلون راشي او د برداشت توان جوړ کړی شي. دې لپاره د استادان د زده کوونکو سره رویه بدل کړي. د پیښور سره تعلق لرونکو رشید حسین مغل چې د پوهان په توګه سیمینار ته وینا وکړه، وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تحقیق وروسته دا خبره څرګنده کړي.
نن موږ وکړه چې سټوډنټس او ټیچرز کې بشمیره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبه سره تعلق نه ساتل غواړي. هغه طلبه لیول ته راتلل خو ډیره لري خبرې. هغه هغې سره خبرې کولو ته هم تیار نه دی، د هغې خبره اورېدو ته تیار نه دی. نو موږ هغې ته به خپله خبره څنګه رسو؟
د جانجیب کالج د معاشیات استاد او سیمینار تابع کوونکي مرستیال پروفیسر پزل راهی وایي چې زیاتره کالجونو او پوهنتونو کې د کتابونو زده کړې د ګوټې په شکل کې ورکول کیږي، او دا عمل صرف د زده کړو بنیادی مقصد نه پوره کوي.
زمونږ د ایجوکیشن یوازې دا مقصد نه لري چې موږ لري ډیگری هولډرز پیدا کړو، خو بلکې زمونږ د ایجوکیشن مقصد دا لري چې موږ سوسایټي ته داسې پروډکټس ورکو چې هغه په ریئل سینس کې د دې قوم او د دې معاشرې د فلاح او بهبود، خپل حقوق هم، د ملک د حقوقوم او د ټول معاشرې په ترقی او په دغه کې کردار ادا کړي.
سیمینار کې برخه اغستون کې وایي چې دوی دغه سیمینار کې نوی نوی شیان زده کړل او سیمینار یې ډیر ګټور وګرځولو.
زمانوم نجیب الله دی او زه د بی اس اکنامکس د 8 سمستر سټوډنټ یم. موږ دلته د زده کړو چې د سټوډنټانو او د ټیچر په منځ کې چې برداشت پکار دی، یو بل خبرې اوریدل پکار دی، یو بل د غوږ خولل پکار دی. اکثر ټیچر داسې کوي، سټوډنټ څخه خبره کوي نو ټیچر چې هغه منی کوي او هغه تقاریږي، نو داسې نه ده پکار. ټیچر لوم پکار ده چې سټوډنټانو له مخور کی چې هغه خپل خبره چې د ټیچر سره شیر کی.
زمانو مهاجر علی دی حضور جنډیو کالج سره تعلق ساتم. موږ ته ډیر زیات زده کړو په لړ دې کانفرنس نه وزو ډیر زیات خوشاله یم، او زه نورم د دې اپیل کوم چې داسې کانفرنس سي د سټوډنټ سپاره نورم ډیر شي پکار دي چې هغه د دې نه چې دین زده کړو کړو نور سي.
سیمینار ته به کوم کې وای چې دین وړاندې دوی په خبر او کوهات کې هم دغه رنګه سیمینارونه کړي، او وړاندې به هم دغه لړۍ جاری ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال لاړو ته غوږستی زو افغانستان ته اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې د منلو په برخه کې د ناټو د عمومي منشي ټینګار د دغه طرحې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په معنا دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان همدارنګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې له دغې موقع نه په استفادې سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره حاضر شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط، تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري او دې ته متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه
خغله مایار وی اوست نړیواله ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نو موږ وړاندیز کوي چې مسائل باید داسې مطرح شي چې د دوړو لوري شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانه هڅه یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
مشال رادیو د غوږ سرودونکو په متحده عربی اماراتو کې روان د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټورنمنت اوس دویم پړاو ته رسیدلې. بیګا پېښور، لاهور او کراچۍ اسلام آباد ته ماتې ورکړه. بولوار کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې د پی ایس ایل په رسمي سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. لاهور کلندرز بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یا د څلور لوبغاړو په سر 122 منډې وکړې. پېښور زلمی لوبډلې ورکړې هدف په 13 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ. په دویم لوب کې بیا کراچی کینګز له اسلام آباد یونایټیډ څخه بازی په 2 وکټونو وګټله. اسلام آباد یونایټیډ لومړی بیټنګ وکړ او په 19 اورونو کې یا د 144 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي آوټ شو. کراچی کینګز لوبډلې ورکړې هدف په 19 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبې د ځان په نامه کړه. په ټورنامنت کې نن د آرام ورځ او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنامنت پاکستان ته منتقل شي. د مارچ پر 19 به بیا هم د آرام ورځ وي، خو پر شلم نیټه با یعنی د سی شنبه په ورځ با د لاهور په قذافی سټیډیم کې پېښور زلمی ل کوټا ګلیډیټر سره لوب کوي. په هغه کې چې هر لوبډاله بریالی سو هغه به مخ په وړاندې ځي، خو ماتې خوړونکي لوبډاله به له ټورنمنت څخه ووځي. ورپسې بل لوبه به هم د مارچ پر 28مه په لاهور کې ترسره کیږي، خو د پای لوبه یعنی فاینل به د مارچ پر 25مه په کراچۍ کې لوبیږي.
زه نغمه یمه، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. زما د سپین چبین کالای دلالای
دلالای مشال رادیو ته غوږیستئ. وروڼو څلور نیو بجې شو، ګلیاز هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډی جوړو.
نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې. افغان ولسمشر په ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلکوشا ماڼۍ کې لیدلي. نوموړي په ملاقات کې پاکستاني وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې د آباد دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرې اترې شروع کولو کې مرسته هم وکړي. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو پر ضد مقدمو درش کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پیښور پرېس کلب مخې ته راغون شوي ول او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره دوام لري. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول لارې د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د گرفتارۍ حکم ورکړي. دا حکم د اسلام آباد ځانګړي عدالت پرون ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب د لاهور ښار په رایونډ کې شوی برید غندلې. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په رایونډ کې په شوی برید کې د 5 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږ 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو با پر پخوانی جاسوسانو باندې د اعصابي برید په اړه درویش برطانوي ډیپلوماټانو باسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې برطانی دوی درویش روسی ډیپلوماټانو ته د له هیواده د وتلو امر ورکړی وو. د امریکای لوی څارنوال جیف اسیشن د تحقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر له خپلې څوکۍ لری کړی دی. او پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي.
دا ګولاس تاسو ته د خبرونو لړۍ وړاندې کوو. سم او لجمن سره سم ورسره د ونیزي خبرونه د سولې پر لور د نن سولې پر لور خبرونه کوي چې پښتون ژغورنې غورزنګ د ستونزو باوجود پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دوی تر دې مخکې پر حکومت خپل غوښتنې منلې وي. د سولې پر لور خبرونه درته بشری ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورزنګ د مارچ په 10مه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواخیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورزنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشکیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی.
ماورای عدالت قتل عام د کورونو سبب دخلي
چار دیواری فامالی د سیاسی کارکنانو قبایلی مشرانو وکیلانو طالب علمانو دانشورانو قتل عام دی بند شل سی دا جلسایان غوښتنه کوي چې په پاچا او خیبر پښتونخوا کې دي ټول پوځي چک پوسټونه ختم سی دا جلسایان غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې دي د پښتنو د سر و مال مکمل تحفظ وسی
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دي، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول چې په دې کې څومره زور دی. نو که دا خیال یې چې دا لږ څه هم لپاره به ځلي د خلک په بیا کېږي، زموږ کېږي نه. مونږ خو ما غرض په کوټه جلسه کې هم دا خبره وکړه چې جنګ نه کوو، ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول یې کوو، په هر طریقې کوو. او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو، چې تر څو پر نه میلاو شوی مونږ به غواړو. دا خو جی اوس داسې ده چې خلکو د زړونو نه اوس هغه یرې ووتلی، نو دا یرې بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره بېږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یو هم داسې خبره او یو هم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یو هم داسې دلیل نه دی چې مثال هغه مونږ بي دي مونږ سره کېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخامله راښيي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زنو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپله فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې مونږ ژوند بچ شي، زمونږ راتلونکی نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. د دې لپاره لګیا یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړی شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای شي خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسی وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلی، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاش کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهره چان وسایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبه وړاندې کړې دي. د دې مظاهره چانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخ کې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیای او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوریزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلی. تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د اغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اوریدل شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر لکھو آگے کی یو بلب چلتا نظر مات سے ہے یو بوٹے چا نظر شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
اوریدونکو هم دې سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دلته غریب او ملدار ولې ژاړي؟ دلته بس کر
مشال لډو ته وګستې زم تاسو قربا اسرا لمومن تاسو د سولې پر لور خبرونه واردا چې بشیر ګوخ تاسو وړاندې کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
او وسو ستاسو پام د مشال رادیو اونیزي خبرونه ټولنه او صغدرزي پر لور راګرځوم د اونیزو خبرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستاني ټولنه کې د صغدرزي پدیدې ته کتنه شوې ده دا چې په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه تر کومه کچا صغدرزي ده یا صغدرزي ته مایل ده ټولنه او صغدرزي روانه خبرونه پر همدې موضوع راڅرخي دا خبرونه احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي
ټولنه او سخت دریځي
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخت دریځي په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې یو خاص سخت دریځي ته د ودی ورکول په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي نو بل خو په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي ټولنه او سخت دریځي روان خبرونه کې په باور چې په پاکستان کې ټولنه په خپل تر کومه حد سخت دریځه یا سخت دریځي ته مایل ده په پاکستان کې د سغدریزي پدیده للسی زو راهي روانه ده او د پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست نصاب مدرسې رسنۍ او ځین نورې په سر کې راځي پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم کې یو خاط د سغدریزي شکار سوی نو بل خاط د سغدریزي تر اغیز لاندې راغلي یا د خاط تر یو حد مایل سوی ده د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د وی اوږدې پروسې ورسته د پړاو ته را رسیدلې ده
دا د یو به لوی پس منظر نه بعد او د ډېر اختره خبره ده چې د ډېرو کارونو نه بعد عمومي تور یو د عدم برداشت عدم تحمل یو کیفیت موجود ده چې په مونږ د پښال واقعا ګورو په مردان کې د نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه دا ورشي او د یو جذباتي ردیبان مظاهرو کې نو د دې رحم څخه پته لګی چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د سیاست باندې ښکار شوې ده نو چې کله د ټولنه د سیاست باندې ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پودل ډیر آسان دي چې د نوې جنریشن نوې نسل کې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغه ذهنونه ته هم چې کوم شی منتقل کیږي رام دا تریخواله
په 1928 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته کڅ هم ټولنه یا ریاست سخت دریځ نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریځۍ پر لور بوتله
یو داسې وخت راغو په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته ودا ورکړې شو او دا ودا پزان باندې عالمانو یا مجانو نه دا ورکړې بلکې د دې ودې پشا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا شنو چې څنګه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی دا انتها پسند دی شروع شوې د دې لاس ته په کوم راغه وسله چې راغه نو ضروري خبره ده چې وسله په بیا باندې سګل شي هغه شته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به شي هغه به ولور کوي
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریځي ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې په هانې د سغدریزي بنسټونه غني هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وايي چې سغدریزي ته اوس مهال یوازې ریاست د پایتخت کې شو دلایسي
جنرل ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو د هغې ضرورت هم نه وو لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې نو هغه دهشتګردی واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم زه ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشتی
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخدریزي یو شمیر پیښې رامنځته شوي او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمیر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي په ټولنه کې د سخدریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابت کړه چې دغه ایسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل سول په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وای چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختریزي واده وکړه
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد پر سر ور کړی و هغه فلسفه چې کوم دانو هغه ته د هندو ملګری هغه ته کاپیرا وینا کول هغه ته ملک دشمنه ګڼل او هغه رد کړه په تعلیم باندې په سیاست باندې په پارلیمنت باندې په نظام باندې په تعلیمي نظام باندې په مدرسه باندې په هر یو شی باندې هغه پالیسی چې رد کړه نو دلته کې عوامو کې هغه سیل چې کوم پروموټ شو کوم ډیولپ شو سوچ نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو مونږ د افغانستان مروان کو مونږ د امریکا مروان کو مونږ د ټوله دنیا روان کو بس مونږ چې کوم دنه په ټوله دنیا دی سوار شو نو دا سوچ چې کوم دنه دا په عام الکتا عام ماشوم ته عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلې دی
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سخدریزي واده کړي ده او یو شمیر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي
هم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے لیکن مسئلہ
یہ مندانے شو ویلے چھ پاکستان کے ہر سوک سخت ری زدے ستون زدہ دا چھ مذہبی بیانیا یا دا مذہب ارزخت دیر سیاد شوے دے بل خود پختنے کولو کلتور پر شا روان دے او سوچ او فکر تا خلق نپری خودل کی گی دا مثال پر ڈول کمونگ دا مذہب دا سپکاوی موضوع تاو گرونو پر زید دے چھ ریاست دا تورن کا سپارا پریک روکڑی نو عام خلق حغو وحی او وجنی ہے دا ہر س پر یو انگازہ کی گی یو سوغا گکڑی او نور ورش یو اغا سڑی او وجنی پر دے سر بیرا دا مذہبی لگا کے او پر زد چے سنگا سلوک روان دے دا پٹولا نکی دا زیادتی دون کے سختری زی اکاسی کرو
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی اکاسی کرتا ہے
په پا پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي په دې هیواد کې رواني سخدریزي پر ټولنې هم منفي اغیز کړی دی په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پا پاکستان کې سخدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي
که موږ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندی زموږ ډېر غټ عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې ایکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دی او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولې ده
په پاکستان کې که څه هم سخدریزي ډېره واده کړې خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي
لوگوں سے عام خلق تو گورم الس تو گورم آن اغی کی انتہا پسندہ خلاف شکم دے یو ذہن لری پخارے مخالفت ذکر نشی گولے شکم خلق لگ ہم دی خدا غی پلاس کی وصلہ دا یا اغی ماب جوڑو رشی لگا دا توہین رسالت پر اغی کی شکم دے بغیر عدالت تا سڑی نہیں رسید لے جی یا دا عدالت تا واپس راوتے دی جی ماب شکم دے اغی گیر کرے ہو ٹکڑی ٹکڑی کرے ہوئی نو دا خواہ خلق دا خواہ ماب منٹیلیٹی دا دا کسان چکم دے دا اکثر اکثریت کی نم دے پزمگا پا اولیس کے پا سوسائٹائی کے لیکن ایکٹیو خوڑی دی کنا برد کے پرو ایکٹیو دی کیا دوبارہ چکم دے سبا دا ہوئے مچے دا مگا خپلے اداری را دی چاہی ریسی سیدے مخنیوے ہو کی
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال وی ونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و د سمباد په دفاع پونتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او سم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی
عام خلق خدا کو ضرور ایک بتراگرو اور داوی نظریات ہو سرا کہ کم سے کم مطابقت کری آ خلق بہم موجود بھی آزاد کی مذہبی دنیا میں پھیلی سے اگوئی سر مطابق کو اگر وہ داؤں کی آگاہ بڑھ لگی عام خلق عمومی خلق بتاگر پر زد بھی آگاہ کر ہر چا خلاف کی کاغذ تو پاکستان کے منگو گور کاغذ سیکٹیرین دا کاغذ کاغذ سے بند رنگ لا کر مذہبی دا اگوئی عام خلقوں کی وہ سوچ تھا کہ آگاہ آگاہ نہ کو خوش
په پاکستان کې چې کله هم پټولنه یا مولس کې د سختريزي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مسحب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو پر لور ځي د مشال رادیو نه خبرونه ټولنه اب سختريزي هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وجني او په دې لړ کې د سختريزي لامل ته کته نه کوو یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ
شکرو جی پا